بیشتر اساسی بود که به پاکستان نه تنها هشدار لفظی دادن بلکه هم گزینش ها را هم به پاکستان پیشنهاد دادن که از طریق راه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی پاکستان وادار به خط کرد که در امر مبارزه با دهشت افغانی و مبارزه با
بله. بله همدم صاحب عزیز، در برنامه های بعدی باز هم پای صحبت شما خواهیم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، برنامه دری در اینجا به پایان میرسه. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانگزی میسپارم.
سروش صاحب کور ودان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو دغه پروګرام تر 9 بجو دوام کوي. مهم مطلب بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو ستراتیژي ده د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغه ویل تر هغه وخت به په افغانستان کې پاتې وي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې نوي ځپل شوي. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي راډیوي مجله تاسو ته خبرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینه تېره شپه راکټ لګېدلې، خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه راپور نشته. د هسپانیې پولیسو تایید کړه چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. پورا خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا د سیمې لپاره پر خپلې نوې ستراتیژۍ د خبرو پر مهال وویل د ځواکونو د شمیر او د خپلو نورو پوځي فعالیتونو په اړه به څه نه وایم. د چې واشنگتن ته نږدې په فورت مایر پوځي اډه کې خبرې کولې وویل نوې ستراتیژي به یې د هوایي مهالویشونو په اساس نه وي، بلکې په ځمکه د موجودو شرایطو پر اساس به وي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سخت دریځ ډلو ته د خوندي پناه ځایونو ورکول به نور ونه زغمي. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینه تېره شپه راکټ لګېدلی. د راپورونو له مخې دا راکټ د اماني لیسې شاته لګېدلی دی. له دې پېښې سره سم د امریکا سفارت د خطر زنګ ووهه. تر اوسه پورې د دې حملې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کابل پولیسو تېره شپه وویل چې زیان نه دی پېښ شوی. امریکایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې درې افغانان بې درکه شوي دي. د راپورونو له مخې د محبس درې کارکوونکي چې د امریکا کولراډو ایالت ته د روزنې لپاره تللي وو، د یو تنظیم شوي سفر په لړ کې چې د هغوی د روزنې برخه وو بې درکه شول. دوی وایي دا درې افغانان د شنبې په ماښام له سفره وروسته خپل هستوګنځي ته ستانه شول. د کولراډو ایالت د اصلاحاتو د ادارې ویاندوی مارک فیربرن وایي د دغو دریو افغانانو د وضعیت او مسؤلیت په اړه اندېښنه لري. دا درې تنه امریکا ته په لنډمهاله ویزه تللي وو. تر دې وړاندې هم څو افغانان پیلوټان او پوځیان په امریکا کې د روزنې په ترڅ کې تښتېدلي دي. د هسپانیې پولیسو تایید کړ چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. د کاتالین د سیمې پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د ابو یعقوب د دوشنبې په ماسپښین د بارسلونا د لویدیز په سبراتس ښارګوټي کې په ډزو وژل شوی. پولیسو مخکې ویلي وو دوی یو کس چې ظاهراً یې د انتحاري حملې واسکټ اغوستی وو په سبراتس کې ویشتی دی. د بارسلونا د تېرې اونۍ له حملې راوروسته د ابو یعقوب د نیولو لپاره پراخې هلې ځلې روانې وې. د بارسلونا په تروریستي برید کې 14 ووژل شول او 140 نور ژوبل شول. ویل کیږي ابو یعقوب د تېرې پنجشنبې اګست 18 له حملې وروسته له بارسلونا وتښتید. د هغه واګن چې په وسیله یې حمله شوې وه چلوونکی په چاقو وهل شوی و. د روسي د استراري حالت د اداري چارواکي وایي د غهیواد په جنوب کې د یو روسي هلیکاپټر د لویدو په نتیجه کې د هغه پیلوټ مړ شوی دی. رابنسن آر شپږشپته هلیکاپټر پرون دوشنبه د روسي د تور سمندرګي په غاړه ناپاسي میته نږدې د مالی او اتریش په غرونو کې ولویده. د سیمې د استراري حالت د اداري چارواکي وایي په هلیکاپټر کې یوازې پیلوټ سپور و. دوی دغه راز ویلي د هلیکاپټر د غورځېدو له کبله پر ځمکه چاته زیان نه دی اوښتی. او ترکمنستان چې راتلونکي اونۍ د اتلتیک سیالیو کوربه دی د لومړي ځل لپاره د کوڅه ډب سپیو او پیشوګانو لپاره رسمن پناځای پرانیزي. بې طرفه ترکمنستان ورځپاڼې پرون دوشنبه راپور ورکړ دا پناځایان له پلازمینې اشقاباد د باندې یوې ښځې په خپل کور کې جوړ کړی خو دولت ثبت کړی او مرسته ورسره کوي. له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلای هم شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغه ویل په افغانستان کې به د هوایی محلویشونو په اساس نوې ستراتیژي نه تطبیقیږي بلکې پر ځمکه د موجودو شرایطو په اساس به مخ ته ځي.
Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on.
ولسمشر ترامپ پاکستان ته هم د تروریستانو او نورو ډلو د پناځایونو په خاطر خبرداري ورکړ. کارپوهان وی تر دې دمه پورې داسې خبرداري پاکستان ته نو ورکړل شوی.
دا لومړی ځل ده چې د امریکا ولسمشر او په داسې لویه ستراتیژیکې پاکستان ته داسې ګواښ کوي. او
په همدې اړه باندې تاسو ته یو ګردی میز هم خبرو چې له ځینو کسانو سره مو خبرې پکې کړي دي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي راډیوي مجله خپره شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د قیدی راز لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا د لدې هیواد د ځواکونو د استلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. اسمت ساروان د ولسمشر ترامپ خبري اوریدلی او په اړه د ریپورت جوړ کړه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بلاخره تیر شپه د افغانستان او سیمه لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د استلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا شخ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ولسمشر ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمه لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په محل وویل چې له افغانستان د ځواکونو د استلو په نتیجه کې خلا رامست کیږي او هغه څه پیښیدای شي چې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر په 11مه وشول. د وویل
I arrived at three fundamental conclusions about America's core interests.
زه په افغانستان کې د امریکا د ګټو په اړه درو اساسي نتیجو ته ورسیدم. لومړی، زموږ ملت باید د زیاتو قربانیو په ځانګړي ډول له انساني تلفاتو وروسته قاطع نتیجه ترلاسه کړي. زموږ نارینه او ښځینه د بریالیتوب مستحق دي. دوهم، د ژر وتلو نتیجه هم د نه اټکل او نه منلو وړ ده. د 2000 لومړی د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې پلان شو او له همغه ځایه هدایت شوی و، ځکه چې په دې هیواد کې د داسې چا واکمنی و چې تروریستانو ته پناه ورکړې وه. نو د ځواکونو په بیړه استلب د القاعده او داعش په شمول تروریستانو ته خلا په لاس ورکړي او همغه څه به تکرار شي چې د سپتمبر په 11مه وشول، او یا له عراق څخه زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته وشول. له عراق زموږ د ځواکونو وتلو داعش ته موقع ورکړه چې منظم شي، حمله وکوي او سیمې ونیسي. موږ په افغانستان کې دا تیروتنه نه تکرارو. درېمه او وروستۍ خبره ده چې زه دې نتیجې ته رسیدلیم چې د افغانستان او سیمې خطر حتمی دی. نن شل تروریستي ډلې چې امریکا پیژندلې دي په افغانستان او پاکستان کې فعال دي.
Today 20 U.S. designated foreign terrorist organizations.
پر ولسمشر ترامپ د کانګرس د یو شمیر غړو لورې انتقادونه کېدل چې د وخت د رسیدو و میاشتې وزي خود افغانستان لپاره ستراتیژي لانه جوړه کړې. خو تیرونه ولسمشر ترامپ او سلاکارانو په کمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه او ستراتیژي جوړه کړه. ښاغلی ترامپ تیره شپه هم دا راز وویل په پیل کې د غوښتل چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، خو کله چې په سپینه مړۍ کې د کار د میز شاته کښېناست د افغانستان ستونزې ورته څرګندې شوې.
My original instinct was to pull out and historically
زما اصلي اراده دا و چې له افغانستانه ځواکونه وباسم او ما تل خپلې غوښتنې اجرا کړې دي، خو ما په خپل ژوند کې اوریدلی چې کله په سپینه ماڼۍ کې د میز شاته کښېنستې او د امریکا ولسمشر شوې وضعیت بدلیږي. ما د افغانستان په اړه بشپړه مطالعه وکړه او له هرې زاویې مې ورته وکتل، ډېرې غونډې مې پرې وکړې تر دې چې تېره اونۍ مې له خپلو پوځي مشرانو او جنرالانو سره د دې لپاره چې ستراتیژي بشپړه کړو غونډه وکړه.
Last Friday at Camp David.
شغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همداراز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نشي. ترامپ وویل چې پاکستان پخوا د امریکا ښه شریک وو او له پخوانیو مرستو یې مننه کوي، خو اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالی او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه کیږي.
The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan.
دوول چې د ستراتیژي بل پړاودار چې له پاکستان سره باید څنګه چلند وشي. پاکستان ډیر ځلې د ګډوډۍ، تشدد او ترور عناصرو ته پناه ورکړې ده. ګواښ شدید دی ځکه چې پاکستان او هند دوه اتمي هیوادونه دي او د دوی کړکیچنې اړیکې په شخړې بدلېدای شي او دا کېدای شي. ولسمشر ترامپ له هند سره د همکاریو د دوام یادونه وکړه او هند یې په دې وستایه چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو، د هغو د شمیر او د ځواکونو د ایستلو په اړه وویل چې په دې هکله د دې لپاره څه نه وایي چې نه غواړي دښمن ورڅخه ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږوي اسمت ساروانو چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر له لوري د افغانستان او جنوبي اسیا د اعلان شوې ستراتیژۍ په اړه باندې جزئیات موږ ته واورول. په همدې اړه باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د ملي پوځ پخوانی لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی هم له موږ سره خبرې کوي. د ښاغلي کریمی ټلیفون قطع شوی دی، زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیا له هغه سره رابطه ټینګه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن یادونه وکړله چې په افغانستان کې به د امریکا نوې ستراتیژي د هوایي مهالویش په اساس نه وي، بلکې په ځمکه کې د شته شرایطو او په اړه باندې به له دقیق غور وروسته ستراتیژي پر مخ ځي. هغه ویل تر هغه پورې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې وي چې جګړه نوي ختمه، طالبان او نورې تروریستي ډلې نوي ځپل شوي. ښاغلی ترامپ په نننیو خبرو کې پاکستان ته هم جدي ګواښ کړ. تر دې دمه پورې افغان چارواکو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لورې افغانستان او جنوبي اسیا ته د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. تازه د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو شیبو کې په کندهار کې په دې اړه باندې خپله وینا وکړي. ولسمشر کندهار ته تللی او تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر ووایي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پخوانی لوی درستیز ښاغلي جنرال شیر محمد کریمی سره زموږ رابطه برقراره شوې ده. جنرال صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې ټلیفون مو واخیست. که لطف کوي وایي چې د افغانستان لپاره ولسمشر ترامپ ستراتیژي اعلان کړله، مهمه خبره دا وه پکې چې د ویل ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي، بلکې ځمکې ته په کتو، شرایطو ته په کتو به دغه ستراتیژي مخ ته وړي. دا په څه معنا ده؟
مننه از ما سلامونه اونې کې هیلې ومنئ. نو د بیانې نه خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بیانیه بده بیانیه نه وه. دا پالیسي چې دوی نیولې ده، د دغه ټکي چې دوی وایي دا په اصطلاح امیدواره کیدونکي دي، امیدواره کوونکي دي. اما سوال دلته دی چې په عمل کې څنګه تطبیقیږي. راځم تاسو سوال ته د وخت او د حالاتو توپیر داده که چې د تاسو په یاد وي د پخواني رژیم کې پالیسی داسې وه چې په دومره وخت کې فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي، فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي. یعنې د امریکې د قوتونو وتل چې زیات قوت و په 2012 کې مثال دا قوت بالاخره ووت، هغه محدود قوت پات شو. دا د افغانستان حالاتو ته دوی ونه کتل چایا دا جنگ په کوم حالت کې دی، زمونږ قوتونه په کوم حالت کې دي، اکمالات یې څنګه دي، تعلیم څنګه دی، چه لري چه نه لري، او د دښمن وضعیت څنګه دی. دوی یو طرفه بس قضاوت یې وکړو، فیصله یې وکړه چې قوتونه وځي. د دې نتایج دا و چې دښمن نور هم جرات پیدا کړو، دښمن نور هم په اصطلاح زورور شو، مورال یې لوړ شو. دلته په قوتونو باندې که داخلي و که خارجي و منفي اثر یې په دې درلود چې موږ لا زیاتو تعلیم و تربیه، لا زیاتو تجهیزاتو او اکمالاتو ته ضرورت درلود، هغه نه و شوي. برعکس دا څه حرکات چې اجرا شول هغه نقطه نظر د سایکولوژي نه مطلق دښمن په ګټه و، او همدارنګه په عمل کې هم دوی ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، او هغه چا چې حمایه کول طبیعي دې حمایهګرم د دوی شاته و. او په نتیجه کې ته وینې چې جنگ تود شو، یعنی د هماغه وخت نه جنگ بیرته چې په د سړیدو خواته روانو بیرته تود شو، او دښمنانو طالبانو تورستانو په ډېرو ځایو کې دوی هغسې عملې وکړې چې هغلته دولت حکومت
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ وویل چې له پوځ سره به مرسته کوي، هغه هغه واقعیتونه ومنل، درک یې کړل چې له عراقه پوځیان وتلي و هلته حالات خرابه شو. یعنی هغه تیرې امریکایي ادارې پړې وبللې، ګرمې وبللې چې دغه تېروتنې کړې دي، خو هغه وویل چې دغه تېروتنې په افغانستان کې نه تکراروي، بلکې له افغان پوځ سره به مرسته کوي، او دغه پوځ به تجهیزوي څو وکولی شي د دښمن په وړاندې ودرېږي. هغه دغه مسله تایید کړه چې پوځیان به د پوځیانو وتل ښه مسله نه وه، له عراقه هغه یې مثال ورکړه، خو له پوځ سره یې مرستې باندې ټینګار وکړه.
نو زما په نظر خو د عراق مثال ورکړو، باید د افغانستان مثال ورکړی وای چې دوی په 2012 کې بالاخره مکمل ووتل، او دا فکر کوم چې نه طرف عراق دوی غلطي کړي، په فل افغانستان کې غلطي وکړه. یعنی زما په نظر، شخصي نظر، اصلا دوی باید نه وای راغلي، چې بیا راغلل باید مسله یو طرفه کړي و نه وای وتلي. خو دا مثال خو دوی په عراق ته ضرورت نشته، په خپل افغانستان کې هم ولیدو. نو هم کومک دا معنا دی دغه د ریزولټ سپورټ یا حمایه قاطع چې تقریبا اوه اته وظیفې لري، نو هغه وظیفې که دوی عملا وخت په واقعي توګه سره په جدي توګه سره عملي کړي، سرته ورسوي، نو اردو به خامخا مثبت خواته لانور تغییر وکړي، او قوت به پیدا کړي، او د دې جوګه به شي چې خپل وظایف خپل اجرا.
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ هغه پیغام ورکړ چې ډیرو افغانانو یې تمه کوله، له هغې ډلې پاکستان ته جدي ګواښ وکړ چې طالبانو او نورو مخالفو ډلو ته یې پناه ځای ورکړی دی، او په دغه هېواد به نور میلیاردونه ډالر مرستو پالیسي بندیږي، سر له ننه به دغه پالیسي بدلیږي. دا څومره د افغانستان د آیا قوي کوي، څومره د افغان پوځ مورال لوړوي، څومره د افغان حکومت په ګټه ده دغه نننه د پاکستان په اړه خبرې؟
زرګزی صاحب، تاسو ته څرګنده ده د ټولې دنیا ته دا جوته ده چې منبع د دې ټولو مسایلو په خپله پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم و تربیه میدانونه هلته دي، شبخانې هلته دي، اکمالات هر څه هلته دي. نو دلته اوس چې په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملي شي، او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په طالبانو هم فشار راوړي، او دویم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي، او د سیاسي اړخ له لارې، د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هېواد دی چې زراوي قوت دی، اړیکې لري، هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خټ شوي دي، پاکستان مراجعه کړې ده روسیې ته، ایران ته، او په لچین سره خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا که روسیا پاکستان باندې مستقیما فشار وي دغوی نقش به څه وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کیني. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي کوي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بل بل جنلس مت
د امکان لري دا مسایل نور پیچلی شي، نو هغه د خطر پکې دی.
تاسو هم چې کله په وزارت دفاع کې په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي د تاسو په شمول غاڼو چارواکو دغه غوښتنه کړې و چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي؟ واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي؟ له افغانستان نه ول نام نه یو نه لام نه نام نه کول دي افغانستان.
او خبره ده چې هغه بهترینه حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دغه سولې د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسېږي، دا یوازینی لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته یوازې د پاکستان نقش مهم نه دی، دا نورو هیوادو سره هم باید دا تفاهم وي چې ټول په همدې خبره وي چې د پناهګو پټنځایونه یا تورستان چې هلته موجود دي د هغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني، او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح حل صلاح شي، صلاح ځینې واخیستل شي، او دوی د جنګ قابلیت او قدرت
زیاته مننه کوم
له لاسه واخیستل.
جنرال صاحب شیرمحمد کریمی کور ودان ژوندۍ اوسې، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې د امریکا متحده ایالاتونو له لوري افغانستان او جنوبی اسیا د ستراتیژۍ په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنې سره چې پیغام د تخنیکی ستونزې له امله ګډ وډ تاسو ته خبر شو، خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې همدا شیبه واوري، همدار از 12:00 منځنۍ څپه او FM 3.5 زموږ د رادیو لارې زموږ د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. د استراتیژي په مسلې به تم شو د مشرانو جرګې د څو غړیو په ګډون یو شمېر افغانان چې د مدني ټولنې غړي او خبريالان هم پکې شامل دي امریکا ته په سفر تللي. دوی مخکې تر دې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا نوې استراتیژي اعلان کړي، له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي دي. اسمت ساروان له دوی سره د امریکا د نوې استراتیژي په اړه خبرې کړي. د مشرانو جرګې منشي طيب عطا، د پکتیکا سناتور جمعدین ګیانوال، د مدني ټولنې غړی فیض الله غمخور، او په پکتیا کې د ازادي روډي خبريال داود تپان چې امریکا ته دغه پلاوي سره تللی په دې بحث کې برخه لري. لومړی د مشرانو جرګې منشي طيب عطا د خپل سفر په اړه وایي.
د امریکا وزارت خارجه له طریقه زمون یو شرطنی سفر د امریکا مختلف ایالتونو ته شوی، او نن ورځ موږ په فلوریدا کې موقعیت لرو. په اکثره سفرونو کې زمون فوکس په دې خبره دی چې څو وخت د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړیږي، اول افغاني ځواکونو ته په دې کې ترجیح ورکړي شي او افغاني ځواکونو تمویل او تشخیص کړي، او کوم ستراتیژي چې د افغانستان لپاره جوړیږي په دې کې د سیمه هیوادونو هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان سره لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
د دې سفر په جریان کې له تاسو سره د ستراتیژي په اړه امریکایي چارواکو خبرې کړي دي؟
په دې سفر کې موږ چې اکثره میټنګونه د کوم چارواکو سره کړي دي، زمونږ له خوا نه د هغه ته پیشنهاد دا و چې د رواني ستراتیژي په اړه باندې زمونږ نظر غوښتنه او سپارښتنه دا ده چې کوم ستراتیژي د افغانستان د ولسونو ملت او د دولت لپاره جوړیږي هغه باید ډیره زیاته روښانه وي. یو خدای چې په هغه کې سول او جنگ تعریف شي، او د هغه ترڅنګ هغه ستونزې او مشکلات چې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو سره دي هغه ته باید د پای ټکی کېږي، یا هغه لپاره یو 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 کړنلار جوړ کړي، او هغه امریکایي ځواکونه چې د ناتو د ځواکونو په شمول تقریبا 10,000 تعداد رسیږي چې ته ضرورت دا باید زیات کړي شي.
سناتور صاحب جمعالدین گیانوال داسې ویل کېدل چې ممکن امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د دې ستراتیژي تر اعلان مخکې. که داسې شوي وای څه فکر کوي نتیجه به د افغانستان لپاره څه وه؟
زه فکر کوم چې دومره هغه به د دې په دغه فکر کړی وي چې مثلا د شپاړس کاله چې موږ دغه خورۍ او دغه زخمتونه او دغه توانونه ولیدل نو دومره لنډه فیصله به زما په اند دی ونه کی چې ټول ځواکونه دوبسي، ځکه چې دلته مو د دوه ګوندونه دي دغه افغانستان کې په نورو هوادو کې مثلا ډېر ګوندونه بیا هغه د ملک ګټې او خپل هغه په نظر کې ستي او دوی خو بیا رسېدلي خلک دي، بیا دغه دوه ګوندونه دي چې یو دیموکراتان دي یو جمهوري خواهان دي. نو فکر نه کوم چې دوی داسې لنډه هغه جوړه کړې وای چې مثلا ټول ځواکونه دوبسي. دا خو زما پوهان بالکل دغه نه لره خبره وه، دا نظر دغه خلک هم دغه و چې مثلا نه موږ د افغانستان د پرخودلې غلرو اراده لرو او نه د اوس ستراتیژي مثلا چې جوړه شوې ده په دغه کې د منطقې په سطحه مثلا د خپل د ملک سطحه دغه ټول کې نغښتلې شوې دي.
سناتور صاحب که چیرته دا فیصله کړې وای د امریکا دفاع وزارت دې ته اشاره هم کړې وای دا انتخاب هم په پام کې لري چې ټول ځواکونه وباسو، که چیرته دوی دا پریکړه کړې وای ستاسو په نظر نتیجه به څه وای د افغانستان لپاره؟
د افغانستان نتیجه به دغه وای، بلکې د تیرې مثلا لسیزې مختصر ولې دي چې په یو کابل کې څلور پنځه حکومتونه جوړ وي او بیا به د یغې ځای مثلا دغه دوز جوړ شوی حکومت د جوړ شوی نظام مثلا چې مختصر لرو نتیجه به هغه وای چې په تیرې لسیزو کې چې مثلا کور په کور حکومت وو او په یو کابل کې پل محمد خان نه مثلا د خیرخانی په کوتل نه او په چاو کارغندوی کې ار یو خپل ځانته حکومت جوړ کړای وو. نو نتیجه بیا دا غوا نه به امریکا ته څه پلاس ورغلی وي او توان دی بیا غنانو لیدلای وای.
د مدني ټولنې فعال او غړي شغله فیض الله غمخور تر اوسه پورې چې تحصیل امریکایانو سره کتلی دي د دوی لپاره افغانستان څومره اهمیت لري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه ستراتیژي چې دا د مشخص ډول دی ملک لپاره نه جوړ شوی، دغه ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره جوړه شوې ده. دلته امریکایان هم ګټې لري ځکه د نړۍ تقریبا 55% ګاز په دغه سیمه کې موجود دی.
غمخور صاحب زما سوال دا و چې تاسو له امریکایانو سره وکتل د دوی په نظر افغانستان څومره مهم دی؟
دوی لپاره افغانستان ډېر مهم دی ځکه دوی سره چې موږ څومره غونډې جلسې کړې دي دوی وایي چې موږ د افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ولاړ یو. افغانستان هغه ژمنې چې موږ د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره کړې دي له هغې څخه موږ نه اوړو، په هغې باندې ولاړ یو او موږ د افغانستان د خلکو او حکومت سره تر هغې مرسته کوو تر څو په افغانستان کې موږ او افغان حکومت په ګډه خپلې مشترکې ګټې نوې ترلاسه کړي.
افغان خبریال داود تپان صاحب تاسو په نظر کوم عوامل سبب شول چې امریکا افغانستان ته بیا پام واړوي؟
مننه. د امریکا ټول لید په سیمه باندې ده، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیاغه پاکستان هم په خطر کې ده، افغانستان څو چنده د پاکستان په خطر کې ده او هغه پروژې چې دوی په تیر کې تطبیق کړي دي دا د دې لامل دي، لوی لوی لاملونه او فکتورونه دي چې امریکا یې ورته متوجه کړي او امریکا یې د ساتنې لپاره په هڅه کې ده او لا هم په دې فکر کوي. د دې ستراتیژي د اعلان سره سره په دې فکر کوي چې څنګه وکولای شي د خپل او د افغان متحدینو یا د افغان حکومت ګټې خوندي وساتلی شي. د دوی هغه مبارزه چې دوی روانه کړي ولس کاله وړاندې روانه کړي و تر دې مهاله تر دې ځای رسولي څنګه مخکې بوزي او څنګه وساتي او پالي د دوی ټول هڅه بامدای په سیمه کې د ستراتیژي د اعلان سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. هغه قرباني چې دوی په افغانستان کې ورکړې دي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده، په جګړه کې دوی ځواکونه طلب سوي دي، افغان متحدین طلب سوي دي او همدا ډول دوی ته وختي زیانونه میلیاردونه ډالر مصرف کړي دي. د دوی یو نظر دا د امریکا د هیواد او د امریکا د ستراتیژستان یو نظر دا چې دوی نه غواړي افغانستان په داسې یو بحران کې کې یا په داس یو بهراني کېشته کې ول ویږي لکه په نویو مکالونو کې چې هر چا غوښتنه دروسی روسیه دی وزي د روسیې له وتلو سره کورنۍ جګړه رامنځته شوی. دوی دا فکر کوي چې چیرته امریکا وزي د امریکا په داخل کې خلک داسې فکر کوي ولسونه دا فکر کوي چې چیرته امریکا له افغانستان وزي بیا به افغانستان یو ځل د تروریزم په ځاله بدلیږي.
شغله عطا د مشانو جرګې منشی طالبانو غوښتنه کړې وه د دې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې چې امریکا د افغانستان ټول ځواکونه وباسي، څه فکر کوي اوس چې پریکړه د دې خلاف شوې ده؟ څه فکر کوي چې طالبان به جګړه تیزه نه کړي؟
زما په اند او نظر دوه قسم طالبان دي. یو هغه طالبان دي چې د دې نظام په ویلو کې د دې نظام یو برخه وه، او د دې نظام د مختلفو غړو نه، یا د قاضي صاحب نه، یا د وکیل صاحب نه، یا د وزیر صاحب نه خپه شوي دي. هغه غرونو ته ختي، هغه زموږ غرونه دي، او که نن د دې نظام مخالف دي، سبا د پاره انشاءالله د نظام سره به یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه اخلي. یو هغه طالبان دي چې په دې کې شک نشته چې نن جنگ په افغانستان کې د پردیو ده، یوازې یوازې قربانیان افغانان دي. یو هغه طالبان دي چې هغه د افغانستان نه دي، او د افغانستان نه دغ شوي دي، پردي شوي دي، او د پردیو په لمسون په افغانستان کې هغه جنگونه کوي او د افغانستان ملت زوري. زما په اند او نظر دا غو نظر د افغانستان د ګټیا د ضرر لپاره زما په اند او نظر دومره مهم نه دی. مهم نظر د افغانستان د ملت او د وسلي نظام د استراتیژي فرق دی.
ډیر زیاته مننه سناتور صاحب کیانوال. په دې استراتیژي کې دا هم شامل دي چې افغان هوایي ځواک به پیاوړی کیږي، افغان هوایي ځواک ته به الوتکې ورکول کیږي، دا څومره تاسو ګټور بولئ؟
دغه هغه کې چې موږ په هر مجلس کې مثلا داسې مجلس وو چې د افغانستان په مورد خو ټولو خبرې وې، او دا پیشنهادات موږ هم درلود، او دا خو د دولتي کسانو کار و، خو موږ هم د ولس نمایندګان یې، موږ ته په کار و چې موږ د یادوري کړې وه په هر مجلس کې مو کړې ده. و نن هم دا یو مجلس وو په دغه کې خپله د یادوري وکړې تقریبا 150 هغه به ورکوي، الوتکې به ورکوي، او دوه څلور دنې خو یوس تل حاله غا د خلاصې دو په حال کې دي، تای مرحلې شوې دي، او دوی کچېره د مو وسوال پاوس په خو ودروي. نو دوی به دغه طلبات به کم شي، ځکه چې د افغانستان جغرافیه ډیره پیچلې ده، تاسو معلومه ده. نو دغه جغرافیه درځې سره یوازې افغان ځکونه افغانان کولای شي چې د خپل خاور نه او د خپل سرحدات نه دفاع وکړي. داغه موږ په هر مجلس کې دوري کړی دا چې مثلا ناغه سرحدونه چې دښمن کولای شي پاسانه مثلا د پاکستان راشي، او باید یغه ته توجه وکړي، خاصتا ناغه قواوی چې موږ په سرحدونو کې لرو، هغه خو تجهیزات نه لري او وایي ځواک د موږ کمزور دی، او هغه سلا چې مثلا یو میل چې کی سلا ده دښمن فکر لري، راکټ لري، او موږ په یو چې کی سلا چې لري هغه د وطن او د خاورې نه به څه دفاع وکړي. دا ډېر تلپات چې موږ لیدلې دي، دا هم د دې نه لیدلې دي چې د موږ ځواکونه مثلا مجهز نه دي، مصالح نه دي، کدی مجهز شي، ښه تجهیز او ښه سلا ورسیږي ورته، انشاءالله ډېر ښه دفاع به وکړي. دغه زیاتو مصارف نه چې دوی مثلا تخپل پوځیان ځای په ځای کوي، یا ډېر مصارف کی هغه چې د مخ په پوځ وکین سره دا مصارف تمام شي.
شغله خمخور مدني ټولنې غړي، په دې ستراتیژي کې یو مسله د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د رول مسله ده چې ویل شوی دی چې په هغه به فشار راوړل کیږي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي او د مداخلو نه لاس واخلي. دا مسله څومره عملی ده ستاسو په نظر؟
څاروان صاحب محترم، څنګه چې دلته موږ د سیاسي نظامي دفترونو او عام خلکو سره په اړیکه کې یو، دوی هم نظر دا دی چې تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې ګاونډي ملکونو یا هغه قوتونه چې په غواړي په افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان د حکومت لپاره ستونزې جوړې کړي، تر څو چې هغوی ته په ګټو کې شرکت ورنه کړي، افغانستان کې به ستونزه همدغسې روانه وي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا چې دلته د پاکستان په اړه هم په دغه نوې ستراتیژۍ کې داسې اشاره شوې ده چې پاکستان باید مرستې کمې شي. چې دا بله خبره ده چې پاکستان هم ژمنه کړې ده چې دوی به هغه کسان چې د افغان حکومت پر ضد یا د ائتلاف ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جګړه کوي هغه به د خبرو میز ته کې نه وي. دا چې دا خبره تر څومره دلته یوازې پاکستان نه ده، ایران، روسیه او ځینې نور ملکونه هم په افغانستان کې د افغان حکومت او ائتلاف ځواکونو په وړاندې په معلوم یا نامعلوم ډول په جګړه بوختي. دا چې دوی خپلو دغو ژمنو ته څومره مثبت ځواب وایي دا به وروسته څرګنده شي، خو دا چې په ستراتیژۍ کې دې ته اشاره شوې ده دا زما په فکر یو ښه ګام دی، ځکه تر څو چې په دوی باندې فشار نشي په افغانستان کې روانه جګړه چې د افغان حکومت په مقابل کې روانه ده دا به همدغسې روانه وي.
سلامت اوسئ، له ټولو مننه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې ستراتیژي اعلان شول. هغه ویل په افغانستان کې به افغان پوځیانو سره مرسته کوي او ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې شرایطو ته په کتو به مخته ځي. افغان حکومت تر اوسه پورې رسما د دغه ستراتیژۍ د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي، افغانستان ګډ هدف د رسیدو لپاره لګړ دښمن سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ډونالد ترامپ د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپل غبرګون د دې ستراتیژۍ د اعلان په اړه له خلکو سره شریک کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، له دې وروسته د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلای کوم. پروانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزې دي او په همغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیز څلوریزې دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری راته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
کچیرې هغه ونه لولو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې
درې لنډې کایتونه که وخت نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویال زاید چې علي احمد جلالی د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالی د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرډ دی بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ سي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې سوې دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالی د جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننه ترڅنګ وویل. د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالی زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی وو چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای ځای کړی. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ.
په
په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره شوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړې د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل شي د دې ترڅنګ قاموسونه او دایرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلی محمد زبیر شفیقی او یو شمیر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام څلې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلې د بیارغونې په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي آثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلې په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یوتن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولي عالم خار د حصارک د کلی اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغونی آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغونی وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه د قدردانۍ په ترڅ کې څرګند کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ کرندوی کوي. باید د آثار خوندي شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخه افونی ولسی.
د زمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورز سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 90 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهی په دور کې لبخوانی بریتانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغه ورځ رئیس هر کال د ورز د استقلال د ورځ په توګه منځل کیږي. سکل پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتې مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ور چې په ډیر شور زور او اسلام په ډیر شوق او په مینه یې ولمنځه وخیو. افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وخیو خلکو ته چې امان الله خان څوک و څه یې کول. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د امان الله خان همغه اصلاحي فکر مترقي او متمدن فکر ته همغه تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډې ته څوک مرابللې یوازې د وزارت په ساتنه ده کله بیرون بام زینی کسان راځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټولو کې زموږ د وزارت مشرتابه او سټاپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور منفذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنی کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علما او قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سره امان
الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو د داسې غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهمه له خیدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کیږي. یو وخت ستا د وطن ځینی کسان له بده مرغه د بغاوت په جامه کې د په اصلاح د دین په جامه کې به اصلاحاتي او لوی اصلاحي پروګرام سره ټکر کاوه له یو داسې انسان سره چې غازی امان الله خان دی، له داسې انسان سره چې موږ 98 کال وروسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک. دا تر ټولو مهمه ده چې دغه سی یو متمدن او ملي فکر وپیژندل سي، علماو له لارې، د قومي مخورو له لارې، د مشرانو له لارې. بل په دې اساس مهمه ده چې دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره به، لکه مثلا نغز چې کوم اصلاحاتي پروګرام تر لاس لاندې لرل، د دوی د تطبیق لپاره به کار وسي. د خپلواکۍ د ورځې منزل، د غازی امان الله خان یاد، دغه د کارنامو په اړه منظم پروګرامونه شروع کول، چې له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپلنی به سلمه کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځي د ټول افغانستان په سطح. ځوان، کشر، مشر، سپینګری، دوی به ټول دا پیژني. د دغه سیلړیو او د دغه سی جشنونو د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لیک تر لیکه په دې متقید کړای سي، په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو وطن لري، هغه هم غازی امان الله خان نومیږي او هغه خپلواکي ترلاسه کړې ده. د دغو پروګرامونو دوام ډېر مرسته
پیغام مو خلکو ته څه ده چې د دغې ورځې له لمانځلو سره علاقه نه ښیي، نورې چې لمانځي هلته ګډون نه کوي، دومره اهمیت نه ورکوي، تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی؟ ځینې مشخصی کړی دي، هغوی خو خپل نری موږ پوهیږو چې له کومه ځایه خړوبېږي. پخوا موږ ځینو غلو او کتاتري کو ټکر کاوه، بغاوت یې کاوه له یو اصلاحی فکر سره، له یو متمدن ایډیا سره، له یو اتل سره او له یو هیواد سره، له ارزښتو سره. دغه شیان به دوام ولري، دغه سکړی به دوام ولري، مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرښه معلومه ده. خبره یوه ده، افغانستان استقلال جشن مانځي او غازی اتل دی. بله مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودي شخصیت دی، یو داسې څوک چې د وطن ازادي اخیستي، انګریزان وشړل، افغانستان آزاد کړ. دوهمه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي وروسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه اوس هم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص. مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله، غازی امان الله خان 98 کال پخوا فکر اوس تطبیق کړای سي. نو اتل زموږ د وطن ازادي واخیسته او اتل موږ له یو محکوم وروسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډېر تاثیر یې کړی دی. اوس موږ ګورو افغانستان هغسې افغانستان نه دی، هغسې افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر. کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپله په ویښه لیدلی وای چې دا د دوی یو ارمان هم و. که نه یو خاطره یې دا وه چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا اورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په زن کدن کې به یاسین شریف په وایس په ما باندې او یو وطني سندره له ما هغه د سندرغاړي نوم یېر سو. دا ما تر واوروي چې زه لږ تر لږه احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان دا صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوري زی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي، پردیس حواس مې غزل بول خدي، او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي. لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه، ګران پتري په دې کچکول شدي، او مړه په ښکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی ښکلي ټول شدي. سترګې لیما ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دی کهول شدي، او ریحان چاته ور یادېږي پوری د چم په دښتو کې غاټول شدي.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته ووایه.
مننه هیواد صاحب، د غړوندي ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباڼي او غړوندي که په دې هم لږ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړي.
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډېر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډېر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلی دی، هغه مې انتخاب کړی دی. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړوموږ به له ګلانو غړوندي جوړول. یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول. نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي. ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی، ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي وي، زما تر نظره خو نه دي تېرې شوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزي که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزي مه چاپوه، ځکه څلوریزي لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزي کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي، چې هغه یو له بهاره راغلی دی، یو سن په دی، خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړې، تنزیه هایکوګانې لیکي. ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي، د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه. ما ته په طبع کې خوند راکوي ډېر، او زه یې لیکمه، نورې مې هم لیکلې دي. نو څلوریزه چې ولیکل شي ښه به وي، په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندي یو څو څلوریزې راته ووایې.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي. وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته، او زموږ له اسمانه دغه د برخه، کښت مو وبیژي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي، چې راورېږي د وینو پرخه. وایي: په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی، په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یه زما شعره زما جانانه، له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی، زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له وینو ډک شو، چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنگ کې زلمی شو، زاړه شو، ورک شو. څه زره چاو دی، د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی، ویره دی، وام دی، د ازل روی راته ولاړې، قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنه یې راغی، رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې، پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي، دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو، ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې. دا هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک
ادب څلوریز غټول هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څه نو څلوریز کی بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی سي د طبیعت انزور مې پکې کښلای ده څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم. د ماشومتوب ځینې خاطرې د ځینې رواجونه د دا مې انزور کړی دي ځینې پیښې د دا مې انزور کړی. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستاسو پکې نمونې سته.
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل سته او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایې.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې هسې نه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي او ریحان پرېږدئ د څلورو سترګو جنگ ته فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
شاعر او لیکوال مینا نظری وایي په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالي په باره کې ورسره غږېدلی یم. پام مو ورته را اړوم. مینا نظری ستړې مسې
خیر اوسې عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلې او زموږ پلانه دې ومنله او ریدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکې واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل شي.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب. شعرونه لیکم دا چې ښه دي که ښه نه دي دا قضاوت د اورېدونکو او تاسې دی. ډېره زیاته مننه کوم دا چې ویاړ دې راوبخو په دې خپرونه کې له تاسې سره یم. نو حتما به یو شعر درته واوروم. یو غزل مې لیکلی د غواړم دا درته واوروم. ځان نه مې لرې کړه ته داسې یو څه چل وکړه در پسې وبمرم تدبیر د دې اجل وکړه او ته خو له ژوند نه څه نا څه خبرې یې د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه او نه مروره یمه نه مرور دی هغه بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه او پوهېږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډیر ښایسته. په شعر و شاعري کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډیر نوي مسایل په شعر کې را څرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنوی ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیر د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو نو موږ به دغه خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو هغه معنوي تصویرونو ته یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو هغه خپل حالت پکې راواخلو د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي دومره ساده خبرې دي په ډیر عادي لیدنه باندې په ډیر عادي حرکت په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو نو پکار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل دا ډېر مهمه ده په مجموع کې او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي.